په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو تود هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره تاسو د ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې 219 پروګرامونه هم اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اسدالله لودین دراوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا زیات وسلوال مخالفان له خپلو قمندانانو سره له دولت سره ملګري شول. ایساف ځواکونه وایي چې یو سرتیری یې پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د افغان ملي اردو د یو عسکر په ډزو کې ووژل شو، او د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې د روانې میاشتې په پای کې به خپل هیواد ته ستون شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا زیات وسلوال مخالفان له خپلو قمندانانو سره له دولت سره ملګري شول. د ملي امنیت عمومي ریاست مطبوعاتي دفتر وایي په کندهار کې 50 تنه وسلوال له خپل مشر قدرت الله سره، او په هرات کې 10 تنه وسلوال مخالفان له خپل مشر ملا سردار علیزي سره یو ځای له دولت سره ملګري شول. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې هم 40 تنه وسلوال مخالفان له خپل مشر ملک اصیل سره یو ځای د سولې د پروسې ملګري شول. د طالبانو وین قاری یوسف احمدی بیا په کندهار کې له حکومت سره د 50 طالبانو یو ځای کېدل رد کړي، او زیات کړه چې یو ځای شوی کسان طالبان نه بلکې سیمه ایز پولیس دي. ایساف ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د افغان ملي اردو د یو عسکر په ډزو کې ووژل شو، خو ځینو چارواکو ویلي چې پیښه په زابل ولایت کې شوې ده، او د ملي اردو دریو سرتیرو د سپورت پر مهال پر ناټو ځواکونو ډزې وکړې چې یو بهرنی سرتیری ووژه او شپږ نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او دوه نور وتښتېدل. په دې باب څېړنه پیل شوې ده. په دې وروستیو کې په ورته پیښو کې د بهرنیو ځواکونو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې نهمه ده، په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو سرتیرو شمېر 11 ته پورته شو چې اکثریت یې امریکایان دي. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې تیر ماښام د ښار دننه یو خصوصي روغتون ته نږدې ځان وژونکي حمله وشوه چې درې تنه ملکیان پکې ووژل شول. د خوست د امنیت قمندانۍ یو مسؤل د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې پولیس په نښه شوي وو، خو ځان وژونکي هدف ته له رسېدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه چې درې ملکیان یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د خوست د ملکي روغتون مشر مجید منګل ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته دوه جسدونه او یو ټپي وربلل شوی، او پاته نور شخصي روغتونونو ته لیږدول شوی دي. تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار د کډوالو چارې ریاست په بیسود ولسوالۍ کې لسګونه راستنو شوي کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی ازادي راډیو ته وویل چې له 12 کورنیو سره د 50 کیلو ګرام غنمو، کمپلو او پټوګانو مرسته وشوه. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د سرورو د ولسوالۍ د کوس سلطانپور د نجونو د لیسې د جوړولو کار پیل شو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لیسې 8 درسي او 4 اداري خونې لري چې د جاپان د جایکا موسسې لخوا ورباندې 215,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. د دغه لیسې کار به په 9 میاشتو کې بشپړ شي، او ورسره به د شاوخوا 1000 خزینه زده کوونکو د سرپناه ستونزې هوارې شي. د شهزاده سره د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ لزینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 3.5 افغانۍ، یو پاوند 6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومنه 9 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانۍ کلدارې 1530 افغانۍ. د هم سیمه ایزو نړیوال خبرونه: د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې د روانې میاشتې په پای کې به خپل هیواد ته ستون شي. مشرف ویلي سره له دې چې په پاکستان کې د نیول کېدو امکان شته، خدای به دا کار وکړي. مشرف تېره ورځ له دوبۍ څخه د ویډیویي اړیکې په مرسته په کراچۍ کې له خپلو زرګونو ملاتړو سره خبرې وکړې. دای وای زبه د همدې میاشتې د 8مې او 10مې نیټې ترمنځ پاکستان ته راوګرځم، او دا اعلان کوم چې کراچۍ ته به هم راشم، او کوختای کول ساس مخته به ولاړم او خبرې به کوم. مشرف په 1999 میلادي کال کې په یو پوځي کودتا کې په پاکستان کې واک ته ورسید چې وروسته د دې هیواد ملکی ولسمشر شو. نوموړي په 2008 میلادي کال کې له استعفا وروسته له پاکستان څخه ووت، او په لندن او دوبۍ کې ژوند غوره کړ. مشرف دا مهال په پاکستان کې له یو شمېر قانوني ستونزو سره مخ دی. په نوموړي باندې تور لګېدلی چې د پاکستان صدر اعظم بېنظیر بوټو ته یې په 2001 میلادي کال کې کافي امنیت نه ونیولی. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې ایران هڅه وکړي د هرمز ستراتیژیک تنګی چې خلیج ته د ننوتلو لاره ده وتړي، نو امریکا به عکس العمل وښیي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دغه ډول یو اقدام به له سرې کرښې څخه پښه اړول وي. په عین حال کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستی جنرال مارتین دمپسی د تلویزیون همدې خپرونې ته وویل چې امریکا به د دې تنګي د بیا پرانیستلو لپاره اقدام وکړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې ایران د هرمز تنګي د تړلو ګواښونه وکړل. اروپایي ټولنه د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګاوه. لویدیځ پر ایران تور پورې کوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي، خو ایران تل دغه تورونه رد کړي دي. عراق وایي د شمالي کردستان د نیمه خپلواکې سیمې له چارواکو یې په رسمي ډول غوښتنه کړې چې د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي او د هغه 12 نور ملګري چې د وژونکو ډلو په لرلو تورن دي ور وسپاري. د کورد مشتي سیمې یو قضایي ویان د دیار حمید پرون ویل د دوی دغه غوښتنلیک ترلاسه کړی، خو دا چې پر دې غوښتنلیک به چارواکي عمل وکړي که نه په دې اړه یې څهونه ویل. د عراق واکمن شیعه حکومت د ډسمبر په نیمایي کې له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو له وتلو سره جوخت د سني سیاستوال الهاشمي د نیولو حکم صادر کړ. هاشمي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي دي چې په بغداد کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. راپورونه وایي د چچنیا د جنوب ختیځ په غرنۍ سیمه کې پرون د پوځي عملیاتو پر مهال دوه روسي عسکر او دوه یاغیان د جګړې په نتیجه کې ووژل شول. د پولیسو یوې سرچینې انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې 15 سرتیري ټپیان شوي هم دي. اژانس د چچنا د مشر رمضان قدیروف دا خبر هم راخیسته چې ویلي دي دغه ځانګړي پوځي عملیات تازین قلا کلي ته نږدې د غیر قانوني وسلوالو تشکیلاتو په وړاندې پیل شوي دي. کرملن له 1991 کال راهیسې د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته په چچنیا کې د سختدریزو وسلوالو په وړاندې جنګېږي. او د عربي هیوادونو د ټولنې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون وویل دوی به په سوریه کې نورو څارونکو او زیات خپلواکۍ ته اړتیا لري. دغو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه چې په سوریه کې د عرب لیګ د څارونکو ماموریت کړنې وارزوي. د عرب لیګ عمومي منشي نبیل العربي په دې اړه وویل
الفكره كلها من افاده المراقبين البروتوكول كل هذه
دای وای د چارونکو د استولو نظریه له پروتوکول سره ارتباط لري. اصلي غوښتنه دا ده چې موږ غواړو د سوریه د شخړو لپاره د حل سیاسي لار پیدا کړو، او دا کار د مخالفینو د حضور نه پرته امکان نه لري. هغوی باید موجود وي او د سوریه د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. دغه ماموریت په سوریه کې خپل کار د مرغومي یا جدي پر 15 پیل کړ چې وروسته د دې ماموریت په لټنه ورزونه پیل شوه. انتقاد کوونکي وایي دغه ماموریت ونه کړی شول چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د سوریه د رژیم له لوري د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د مطالبه اوریدل شي. د امریکا پوځ داسې یوه بی پیلوټ الوتکه ازموي چې ګڼ مهارتونه لري او هدف یې لري پرتو سیمو ته د اکمالاتو رسول دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره به مو له دې خبر کوو چې یو شمیر افغان کارپوهان له افغانستان سره پر پوله د ایراني ځواکونو پوځي مانورو ته په کتو د افغان دولت غواړي چې د دې مانورو د احتمالي منفي عواقبو د مخنیوي لپاره دې قوي پالیسۍ خپلې کړي. په بادغیس ولایت کې چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په زرګونو کورنۍ د ژمي له راجسېدو سره د خوراکي موادو په کمخ سره مخ دي. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربیره به مولا دې خبر کو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په یونان کې سیاسي دفتر پرانیزي، او که وختونو ریپورټونه به هم درته وړاندې کو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې پروګرامونه اوریدلی شئ. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د امریکا پوځ داسې یوه بی پیلوټ الوتکه ازموي چې ګڼ مهارتونه لري او هدف یې لري پرتو سیمو ته د اکمالاتو رسول دي، چې په دغو ځایونو کې ماینونه د اکمالاتي کتارونو لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي. د دغو الوتکو یو ډول چې د وسلو د لیږدولو او بریدونو توان لري د افغانستان، عراق او منځني ختیځ په نورو سیمو کې د جګړې پر مهال کارول شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د دغو الوتکو نوي ډولونه د امریکایي ځواکونو د اکمالاتو لپاره کارول کیږي. د اسوشیتد پریس اژانس د رپورټ مهمې برخې له سالم احمد سالی نورو.
دوی بی پیلوټه څرخی الوتکې چې د لندی کی ماکس په نامه یادیږي، د الوتکې د تخنیکرانو له یو شپاړس کسیز ټیم او اتو امریکایي سمندري سرتیرو سره د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ازمایښتي الوتنې کوي. د الوتکې د الوتنې مسول جګړن کایل اوکانر وویل د لندی یا قوس له شپږوشتمې راهیسې د الوتکې د ماموریت په هدف شل الوتنې کړې او شاوخوا اتلس ټنه مالونه یې چې ډېره برخه یې د امریکایي ځواکونو غذایي مواد او نور شیان وو انتقال کړي دي. اوکانر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان داسې یو هیواد دی چې لا هم ډول ډول ماینونه پکې ښخ دي او بل دا چې د سختریزو وسلولو لخوا جوړ شویو چاودیدونکو وسیلو هم د ناټو د اکمالاتو په وړاندې ډېر ستونزې جوړې کړې دي. د شغلي اوکانر په خبره د حواله لارې اکمالات هغه خطر کموي چې د دوی ځواکونه په مځکنیو اکمالاتو کې ورسره مخ کیږي. د ویلي د بی پیلوټ الوتونکو په مرسته د خپلو پیلوټانو ژوند هم خوندي کولای سي. لومړی نمبر هوایي قطعه د دې دوو بی پیلوټ الوتکو د ماموریت مشري کوي چې په جنگي سیمو کې به د ناټو کارګو یا بارونه ټاکل شویو اهداف ترسوي او قراردادیان به د الوتکو پر فعالیت څارنه کوي. د دغو څرخي الوتکو کمپیوټري سیستم داسې عیار شوی چې په مرسته یې هدف ټاکل کیږي او الوتکه په پوځي اډه کې د ناست یوه کس په مرسته خپل هدف ته ځان رسوي. که په الوتکه کې کومه تخنیکي ستونزه پیدا شي او الوتکه دې ته اړتیا پیدا کړي چې خپل لومړني هدف ته ستنه شي، نو دغه ناست سړی هغې سیمې ته رهنمایي کوي. کیمکس تر ټولو وروستی او مډرنه بی پیلوټ الوتکه ده چې په 1950 لسیزه کې فعالیت پیل شوی و. د یادونې وړ ده دا الوتکې وروسته تر هغه کارول کیږي چې سمه د مخکې د ناټو په یوه برید کې د 24 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض پاکستان د ناټو هغه اکمالاتي لارې وتړلې چې له خاورې تیریږي. ناټو او امریکا پر دې غور کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې خپل اکمالات زیات کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دغو بی پیلوټ الوتکو د فعالیت د پیل هدف د مالونو انتقال او ناټو د هغو لارو له خطرونو خوندي کول دي چې ماینونه پکې ښخ دي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
یو شمیر کارپوهان له افغانستان سره پر پوله د ایرانوي ځواکونو پوځي مانورو ته په کتو سره له افغان دولت غواړي چې د دارنګ مانورو د احتمالي منفي عواقبو د مخنیوي لپاره د یو قوي پالیسي ولري. د دوی په وینا ایران غواړي په دارنګ پوځي مانورو سره لویدیز په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو ته خپل قدرت وښيي. د ریپورټونو له مخې د تېرې شنبې په ورځ له افغانستان سره پولې ته نږدې ایران پوځي تمرینات پیل کړي. ایرانوي چارواکو ویلي هدف یې د پولي امنیت ټینګول دي.
په تیرو څو میاشتو کې دا له افغانستان سره پولې ته نږدې د ایرانوی ځواکونو دویم ځل پوځي تمرینونه دي چې یو شمیر افغان کارپوهان یې له افغاني پولې څخه د ایران د ویرې څرګندویه بولي. د دوی په وینا دا ویره په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضوره ده او د کابل او واشنګټن ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو په اړه روانو خبرو د دوی اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د کابل پوهنتون د فلسفې او ټولنپوهنې استاد فیصل امین آزادی رادیو ته ویل دا رنګه پوځي مانورې د افغانستان دولت هم یو سور څراغ دی او دغه دولت باید په وړاندې ویښ واوسي.
کله چې ایرانیان له افغانستان سره پر پوله پوځي مانورې کوي دا پخپله د افغانستان دولت یو سور څراغ او خبرداری دی. یعنی ایران د افغانستان د سرحدونو په اړه اندېښنه لري. دوی ویره لري چې امریکا د افغانستان له لارې پر ایران کوم پوځي اقدام ونه کړي. په همدې اساس د افغانستان دولت باید په لوړو او مدبرانه سیاستونو سره دې مسئلې ته متوجه وي چې کومه غلط فهمي رامنځته نشي او ایران زموږ د پولو پر خلاف کوم پوځي اقدام ونه کړي. د افغانستان دولت باید په مشخصه توګه دې ټکي ته بیدار واوسي.
د راپورونو له مخې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لخوا دغه پوځي تمرینونه له افغانستان سره د پولې په شاوخوا 8 کیلومتر کې کیږي. ایرانو چارواکو هدف د سرحدونو د امنیت ټینګښت بللی دی. د شهدای وحدت په نامه دغه پوځي مانورې په فارس خلیج کې د ایرانو ځواکونو د هغو پوځي مانورو په تعقیب کې چې د هرمز تنګي پر سر یې د ایران او لویدیز ترمنځ کشمکش زیات کړ. د سیاسي چارو یو بل کارپو عبدالرحمن هوتکی په دې باور دی چې د ایران د دغو پوځي مانورو هدف د دې ښودلی چې د افغانستان او یا هم هر بل هیواد نه د هر ډول حملې په وړاندې چمتووالی لري. نوموړي وویل له افغانستان سره پر پوله د ایرانو ځواکونو دارنګه پوځي تمرینونه د افغانستان پر مسایلو کوم منفي اغیز نشي کولای، خو په افغانستان کې د دې هیواد سیاسي او استخباراتي هلې ځلې خطرناکې دي. ښاغلی هوتکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران اسلامی دولت د امریکای د نظامی قوت نه په منطقه او په خصوص په افغانستان کې همیشه تشویش دلیدلی ده او د تشویش کله چې د افغانستان دولت وغوښتل چې ستراتیژیک پیوند د امریکې سره امضا کړي، دا تشویش د دوی علني شو او د لویې عنعنوي جرګې په دایرېدو سره هم دوی یو سلسله سیاسي خلقو سره په تماس کې ول، تر څو دغه جرګه سبوتاژ شي. ولې دا جرګه په کامیابۍ سره سرته ورسېدله؟
نوموړي وویل ایران اوس دا هڅې پیل کړي چې د پیسو په وسیله په ملي شورا کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند د تصویب مخنیوی وکړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې ځینو غړو هم دا خبره تایید کړې وه. که څه هم د ناټو ځواکونو چارواکي ایران په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په مرستې او د دوه مخې پالیسۍ په مخبولو تورنوي، خو افغان چارواکي د ایران په اړه په څرګندونو کې حساس دي. د کابل چارواکو تل له ایران سره په دوستانه اړیکو ټینګار کړی او د دې ډاډې هم ورکړی چې اجازه به ورنه کړي له خاورې د ګاونډو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي.
په بادغیس ولایت کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په زرګونو کورنۍ د ژمي له رسېدو سره سره له سخت خطر سره مخ دي. دوی په وینا کې حکومت د لارو تر بندېدو مخکې دې سیمو ته مرستې ونه رسوي، دا خطر شته چې ډېر کسان د یخنۍ او لوږې له لاسه مړه شي. د دوی په وینا همدا اوس د بادغیس په مختلفو ولسوالیو کې 25,000 کورنۍ د یخنۍ له خطر سره مخامخ دي. شرف الدین سانکزی له نور تفصیل سره.
د بادغیس ولایت بیلابیل سیمو څخه سیمه ییز خلک د یخنۍ تر څنګ لوږې څخه شکایت کوي. وایي په داسې مال چې ګڼه وګړي تر فقر څخه ټیټ حالت کې ژوند کوي، حکومت لا مرسته نه ده ورسره کړې. دا کسان وایي خلک ناداره دي، د حکومت او نړیواله ټولنې مرستې ته اړه لري. د بادغیس مرستیال ولی عبدالغنی صابر د خلکو شکایت تایید کړی. وی ویلي وروستۍ سروې چې د حکومت له لوري ترسره شوه، د بادغیس د مرکز او ولسوالۍ په کچه 25,000 کورنۍ کړاوونو سره مخ دي که د خوراکي موادو مرسته ورسره ونه شي، خدای مه کړه ډېر به زیانمن شي. بادغیس د افغانستان شمالي ویدیس کې ترکمنستان سره په ګاونډ کې یوه سیمه ده چې ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ ژوند پر مخ بیایي. خو دا چې تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او طبیعي آفتونو یې کروندې وځپلې، مالداري یې زیانمنه شوه. ویل کېږي ډېر خلک ناداره یا خوله سیمې کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. غیر مسؤوله وسلهوالې ډلګۍ او په خلکو کې د ناقانونه وسلې شتون بله لویه ستونزه وه چې د ولسونو ترمنځ یې د تربګنۍ او کورنۍ دښمنۍ اور ته لمن ووهله. ځکه نو د دغه ولایت شپږ ولسوالیو څخه نږدې ټولو هغو کې ډیری وګړي ناوړه ژوند پر مخ بیایي. د افغانستان په غرب زون کې طبیعي آفتونو سره د مبارزې او بیړنیو مرستو سره د ادارې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدي وویل یوې اونۍ رئیس یې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د خیریه ادارې په مرسته یې مرسته ورسره پیل کړې. له دغه منځه 1,500 کورنیو ته بادغیس ته هم اړین مواد ولېږدول شو. د ضرورت لیدو په صورت کې به اړمنو ته وویشل شي. د افغانستان په غرب زون کې دولتي مامورین وایي نور یو شمېر خیریه موسسو هم بې وزله کورنیو سره د مرستې ټټر ورته وهلی. د دوی په وینا د حکومت او ولسي مشرانو په سر سره به هر چېرته چې اړوي کومک ورکړي.
اوس به هم کابل ته ورشو. له حمید مومند څخه به د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه واورو.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي ستونزو او د ایران په پوځي مانورونو بحثونه کړي. خدمتګار نادولت ورځپاڼې د ستونزو ته په اشاره لیکلی چې ایران له 1300 میاشتو راهیسې په نیمروز کې په یو کلي دعوه کوي او څو ځله پرې توغندي هم ویشتلې ده چې له امله یې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ورځپاڼې وړاندې د نیمروز د امنیت قوماندان جنرال عبدالجبار پوردلی په حواله لیکلی چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې له ایران سره نوې پولې وټاکلی شي. ورځپاڼه لیکي چې نوموړی دا کړۍ تر ډېره هغه پخوانی جهادي قوماندانان او جګپوړي چارواکي بولي چې لا هم کورنه په ایران کې دي. ورځپاڼه لیکي چې ایران د سرحدي پولو د ټاکلو مسله په داسې حال کې پورته کړې چې وړمه ورځ افغان پولې ته څیرمه د لسو ورځو لپاره مانورونه پیل کړي دي. ملي باور نه دولتي ورځپاڼې بیا د افغانستان په وړاندې د ایران موجوده سیاستونو ته په اشاره د دواړو هیوادونو ترمنځ پولې ته څیرمه د ایران پوځي مانورونه یو ګواښ بللی. ورځپاڼه لیکلی چې ایران تل په یوه او بله پلمه په افغانستان کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مذهبي، قومي او ژبنیو شخړو ته لمن وهي. ورځپاڼې په افغانستان کې ځینې کړۍ او ځینې رسنۍ په دې تورنې کړې چې پیسې له امریکا اخلي خو هڅه کوي چې د ایران کلتوري یرغل ته زمینه برابره کړي. ورځپاڼه لیکي چې ایران په مستقیم ډول د افغانستان په خاوره توغندي هم ویشتلې او یو شمېر خلک یې اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي. ملي باور لیکلی چې د ایران د دې ټولو کارونو په وړاندې افغان دولت خاموشه پاتې شوی، خو کله چې د پاکستان له شمسي هوایي اډې نه بې پیلوټه الوتکه ور واوښتله نو پوښتنه یې له افغان سفیر نه وکړه. خو سرنوشت عدالت ورسپانډې لیکلي که څه هم د ایران دا پوځي تمرینات د افغانستان په چارو کې کوم مستقیم اغیز نه لري، خو استخباراتي هلې ځلې خطرناکه دي. ورسپانډه لیکي چې ایران تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ له ستراتیژیکو اړیکو نه ویره لري، او د دې کار د مخنیوي لپاره په ملي شورا کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د محور په نامه یوې نوې عدالت ورسپانډې په هرات کې د ایران د لاسوهنو په اړه ځینې مسایل پورته کړي دي. ورسپانډه د هرات د ولایتي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د ایران سیاسي نمائندګۍ د افغانستان په کورنیو چالو کې لاسوهنه کوي. ورسپانډه لیکلي چې ایران د خپلو لاسوهنو لپاره یو شمېر خلک ګمارلی دي، خو افغان دولت په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. ورسپانډه لیکلي چې د هرات اکثره خلک په دې باور دي چې د ایران د لاسوهنو تر شا یو هدف تعقیبېږي، او هغه په هیواد کې د بې ثباتۍ دوام او د افغانانو اړ ساتل دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څیړنې او حل لپاره یو پلاوی استولی او څو په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دغه وزارت ویان جانان مسزي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې پلاوی په یونان کې غیر قانوني افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یونان له پولیسو او قضایي ادارو سربیره د کډوالو نړیوالو ادارو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور حال له کابل د حمید مومند په رپورټ کې.
افغان حکومت په پام کې لري چې د هغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره چې د یونان له لارې اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني ډول رسیدل غواړي په اتن کې خپل سفارت پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا پریکړه روسه له هغې وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت او په بلغاریا کې د افغان سفارت یو ګډ پلاوی د افغان کډوالو د ستونزو د څېړلو لپاره یونان ته سفر وکړ. د دغه وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت به په یونان کې د خپل سفارت د پرانیستلو په بدل کې په بلغاریا کې د افغانستان سفارت وتړي.
تعداد مهاجرین افغان در یونان در هر مقطع زمانی
دی وی په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په هر ځانګړي میاد کې له 15 نو تر 150 زرو پورې رسیږي، او د 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د هغه اټکلي شمیر له مخې چې افغان پلاوی راټولې کړې 50,000 افغان کډوال یونان ته ننوتلې دي. دا کډوال تر ډېره یونان د اوبو او د ځمکنیو سرحدونو له لارې یونان ته داخلیږي. په یونان کې د افغان سفارت د پرانیستلو په بدل کې په بلغاریا کې افغان سفارت د روان لمریز کال تر پای تړل کېږي. ښاغلی موسازی وویل چې د دوی پلاوی په یونان کې شاوخوا 650 افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه درلودل افغان پاسپورټونه ورکړي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو جوګه شي. درې ترڅنګ شاوخوا 100 افغانان چې د قانوني اسنادو د نشوالي له کبله زندان ته اچول شوي وو د دغه پلاوی د هڅو په پایله کې آزاد کړی شوي دي. د موسازی په وینا یو زیات شمېر افغانانو چې دا مهال په یونان کې حصار دي له افغان پلاوی غوښتي چې دوی ته د هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره قانوني اسناد برابر کړي، خو افغان کتونکي دا سپارښتنه کوي چې حکومت باید د غیر قانوني مهاجرتونو اسباب له منځه یوسي چې پکې د ځوانانو بیکاري او د دوی نه خوندیتوب شامل دي. پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی په دې برخه کې شتو ستونزو ته په اشاره وایي.
مهاجرت له مجبوریت نه کېږي چې امنیت نه وي، مسؤلیت نه وي، کار نه وي، روزګار نه وي، عدالت نه وي. بل دغه مهاجرین چې دي یا ته یونان چې په اوبو کې غرق کېږي، یا ته استرالیا چې په نورو ځای کې، چون افغانستان داسې وطن ده چې حاکمیت یې هم د خلکو په غم کې نه دي، نور دنیا هم په غم کې نه دي. دا د ډیپلوماتانو وظیفه ده چې په هر مملکت کې مهاجرین دي هلته د هغو د احوال نه خبر وي. خو زموږ ډیپلوماتان په بل کار باندې مشغول دي.
اکثره هغه افغانان او د سیمې د هیوادونو وګړي چې اروپا ته په غیر قانوني توګه سفر کوي د یونان له لارې په غیر قانوني ډول تیریږي، خو د ورکړل شوو رپورټونو له مخې اکثره دغه کسان چې د قاچاق کوونکو لخوا بیولې کېږي نه یوازې د قانوني اسنادو د نشوالي له کبله له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کېږي، بلکې د سفر په محل د ناوړو پیښو ښکار کېږي هم. وس وس په رپورټونو کې وویل شول چې د انډونیزیا په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ځینو نورو غیر قانوني مهاجرینو ترڅنګ یو شمېر افغانان هم له منځه ولاړل.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې سیاسي ګوندونو منډې او غونډې زیاتې شوې دي. ځینې ګوندونه چې وخت په آسیا کې پاتې وو ډګر ته راوتلي او ډېر محبوبیت یې هم ترلاسه کړی. عصمت ساروان په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
د پاکستان ډیری لویو سیاسي او مذهبي ګوندونو د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره د چمتووالي او د سیاست په ډګر کې د زور ازموینې په هدف سیاسي او ولسي غونډې پیل کړي دي. که څه هم دغو انتخاباتو ته لا تر یو کال زیاته موده پاتې ده، خو د ځینو کارپوهانو په باور له واکمن پیپلز ګوند نیولې د اپوزیسیون تر بېلابېلو ډلو پورې وروسته له هغې دغسې غونډو جوړولو ته اړ شول چې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړي عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ناڅاپي توګه په ولس کې بېساری محبوبیت وموند. عمران خان چې په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف له بنسټ ایښودو سره سم د سیاست میدان ته راودانګل، په 2011 کې ناڅاپه په سیاسي ډګر کې مطرح شو. په پنجاب او سند ایالتونو کې بېساري لوی ولسي غونډې جوړې کړې او د نواز شریف د مرستیال مخدوم جاوید هاشمي او د واکمن پیپلز ګوند د مهم غړي او د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د بېلابېلو سیاسي ګوندونو په لسګونو غړي، پخواني وزیران او سناتوران او بیوروکراتان پکې شامل شول. ډېری سیاستوال او کارپوهان د عمران خان رامنځته کېدل د استخباراتي کړیو یو پلان بولي، او ځینې نور بیا په دې باور دي چې د یو خاص مطبوعاتي ګروپ له لوري نوموړی ته د منظم پلان له مخې کمپاین چلول د دې لامل شو چې نوموړی د خلکو پاملرنه ځانته واړوي. د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک پرې باب ازادي رادیو ته وویل،
په پاکستان کې تر اوسه پورې چې کوم انتخابات هم شوي دي هغه آزادانه انتخابات نه دي شوي، او د استخباراتي ادارو هم رول پاتې شوی نه په سیاست کې. او اوس یې هغوی عمران خان سپورټ کوي د یو متبادل قیادت په تور باندې، چې د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون کم سیاست په راځنه راوځي او یو نوی قیادت چې دا په ملک را پیدا کړي.
له بلې خوا د پاکستان د یوې مهمې استخباراتي ادارې آی بی پخوانی مشر مسعود شریف خټک چې په دې وروستیو کې له عمران خان سره ملګری شوی بیا دغه تورونه ردوي او وایي،
دا خبره ده ځکه نه منم چې زه خپل سنټر پوینټ باندې هم سنټر سټیج باندې کنه، نو ما چې عمران خان جوائن کړی و نو یا طریق انصاف ته راغلی، نو ما ته خو مچ هم داسې نه دیلی چې یاره ته د سره جوائن کا. ما ته خپل پوره تقدیر دغه کو، دا خپل ایمان منې هر څه منې چې کوم قسم رکھے هغه بنې وایم چې ما څوک په دیکې بل پاټۍ ته نشي استولی.
سیاستوال او کارپوهان د نوموړي رامنځته کېدل د استخباراتي ادارو پلان ګڼي. تحریک انصاف یې ردوي، خو پوښتنه دا ده چې عمران خان تر 14 کلنې سیاسي مبارزې وروسته څنګه په ناڅاپي ډول دغسې وځلید، او نه یوازې د ولس بلکې د ډېری سیاستوالو مرسته یې هم حاصله کړه. ژورنالیست او خبریال عقیل یوسف زید دا پوښتنه داسې ځوابوي،
او تر څو پورې چې د ولس د امیدونو تعلق ته نو دغه غټه وجه چې دنو هغه د عمران خان خپل شخصیت یا دغه منشور یا دغه سیاست نه دی، بلکې هغه د کومې پارټیانې چې نن په میدان کې دي د دوی چې کومه ناکامه پالیسیانې مخې ته راغلې او د هغې په نتیجه کې ولس مایوسه شوته، نو دا داسې مونږ ویلی شو چې 50% دغه پارټو د ناکامۍ نتیجه ده، 50% بیا د دې امید نتیجه ده چې کېدای شي چې عمران خان دوی په عمل کې په سیاست کې یا په حکومت کې ښوي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی. ځینې مهمې دولتي ادارې لکه هوایي چلند، ریل ګاډی، پاکستان سټیل ملز یا د پاکستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکه او داسې نورې یو مخ کنګل شوي او له میلیاردونو ډالرو زیان سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو په ګډون له خیبره رانیولې تر بلوچستان او سند پورې ناامنیو او جنگ جګړو د دې هیواد 180 میلیونه نفوس نور تر پوزې راوستی، او هر څوک په نظام کې بدلون غواړي. که څه هم څو میاشتې وړاندې داسې انګیرل کېده چې شاید عربي نړۍ په شان دا هیواد هم له ولسي پاڅونونو سره مخامخ شي، خو د یو ځواکمن پوځ او استخباراتي ادارو په درلودو سره شاید د دې هیواد خلک دغسې پاڅونونو ته زړه ښه نه کړي، او همدا علت دی چې د ځینو په باور د همدې کړیو په اشاره د عمران خان ملاتړ غنیمت وګڼه. خو دا به راتلونکی وخت ثابت کړي چې آیا نوموړی به په ټاکنو کې بریالی شي، او که بریالی شي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې به تر کومه حده بریالی شي.
موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی
کېدای شي چې تاسو هم خبريال شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 1 شمیرې ته د یو اس ایم ایس للارې د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
خپل خبرونه 888 شمیره ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 888 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
زموږ غلازادې رادیو نو ری دوستان اوس هم اسد الله لودین ته وغږدو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا زیات وسلوال مخالفان له خپلو قمندانانو سره له دولت سره ملګري شول. طالبان په کندهار کې د 500 طالبانو تسلیمېدل ردوي. ایساف ځواکونه وایي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې ظاهرا د افغان ملي اردو د یو عسکر په ډزو کې ووژل شو. د خوست امنیتي مسؤلین وایي چې تېر ماښام د ښار دننه د یو خصوصي روغتون ته نږدې ځان وژونکي حمله وشوه چې درې ملکیان پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې د روانې میاشتې په پای کې به خپل هیواد ته ستون شي. مشرف ویلي سره له دې چې په پاکستان کې د نیول کېدو امکان شته، خدای به دا کار وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي که چیرې ایران هڅه وکړي د هرمز ستراتیژیک تنګی چې خلیج ته د ننوتلو لاره د وتړي، نو امریکا به عکس العمل وښیي. عراق وایي د شمالي کردستان د نیمه خپلواکې سیمې له چارواکو یې په رسمي ډول غوښتنه کړې چې د عراق د ولسمشر مرستیال طارق الهاشمي او د هغه 12 نور ملګري چې د وژونکو ډلو په لرلو تورن دي ور وسپاري. او د عربي هیوادونو د ټولنې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون وویل دوی په سوریه کې نورو څارونکو او زیات خپلواکۍ ته اړتیا لري.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د زاده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پوري دوام کوي. اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته خو مخکې لدینا چې ونیز پروګرامونه خپاره شي، یو خبرتیا لرو ورپسې به تاسو ژوند په شیبو کې او بیا تاندې څنګه پروګرامونه واوري.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی ومان نیاسای.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن لومړی اورو چې شوقیان کوم ډول خارو ته خبرې ور یادوي، خارو څو کلمې یادولای سي او نرخونه یې څنګه دي. دوام مطلب مو د ویلنې په اړه دی. واباورو چې ویلنی په څو ډوله دی، خلک څه استفاده ورنه کوي او د کوم ډول ویلنې د ګل شات مشهور دي. دا مطالب به زه ومان لینا شریفي او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، مینا یا خارو وړوکی مرغ دی چې معمولا یې شوقیان د خبرو د یادولو لپاره ساتي. مینا د پیښو کولو او تقلید نادره استعداد لري. د مینا د نوم په اړه تاریخ لیکوال کاږي چې مینا هندي نوم دی، په سانسکریت کې ریښه لري. دا مرغه په انګلیسي ژبه کې هم مینا بولي او په عربي کې المینا په نوم یادوي. مینا په اهلی او وحشي شکل سره ژوند کوي. یو روایت دا دی چې مینا 3000 کاله پخوا په هندوستان کې اهلی شوې ده. مینا اجتماعي خو ډیر غالمغالي الوتونکی دی. که څوک ځالې ته نږدې شي، په ډله د اعتراض په ډول ډېرې بدې نارې وهي. وایي چې په نړۍ کې 20 ډوله میناګانې شته، خو په افغانستان کې 2 ډوله ډېرې مشهورې دي. یو ډول یې خلک مینا او بل ډول خارو بولي. هغه چې خلک یې مینا بولي، د سر او غاړې بڼکې توري دي، وزرونه سینه او شای قهوهی رنگ لري. د الوت په وخت کې د وزرونو او لکۍ له څنډو سره سپینې بڼکې برېښي. مخوکا پخی او دستر گوزیک می او کچوری زیر رنگ لری. ده مینان نر او خزا ده بناکو او نور جوڑخت لمخی دیر فرق نلری، خو پا تونه بانده نر تر خزی لویخ کاری. دو هم دول مینا چه افغانانی خارو بولی زیر بخونه جامه لری، پا نور جوڑخته که مینا تورته ده، ده دی مرغ خوراک میویدانی او حشرات دی، پا پیل که ده ومان مرکه لحق جوان سر او رو چه میناگان ساتی او روزیه.
نوم در اتوه؟
بابی علی.
تا اصلا ده کم زای وسیدون که؟
ده ولایت لغمان ده کلغایو ولسوالی وسیدون که.
میناگانی دی ساتلی دی؟
او.
زینو تا خلق مینا وی، زینو تا خارو وی، او ده چه فرق لدی؟
او ده مینا چه ورتوه ده چی دی زیر که کل لوی ده وڑی دی مینا چی دی پا خبر نرازی و ده شابو چی دی پا خبر رازی.
چنگه سرای پیجندل ایسی چه ده خارو سو و ده مینا؟
مینا چی ده تو ده خارو چی ده شابو چه ورتوه اغن نوی نوی دی زیر رنگ لوی.
کم دوله خبر ازده کهی؟
ده خاروی خبر ازده کهی او ده نوی چی دی خبر نیزده کهی ده خالی دول لوی؟
ده که دول بل ویشم خلق کهی زین خلق وی ده دیوالی دی ده چناری دی ده چنگه؟
ده دیوال چی دی لک ده تال کهی خبر ازده نیزده کهی او ده چناری چی دی درختی چی دی ده دیو ده بخبر ازده کهی
ده پا چم را وقت که خبر ازده کهوال است؟
چه خی خبر ازده کهی نو چه دیو وقت بچی والو دی شارو چه بیا پی بچی را دی داری رخی خبره کهی شپک میاشتی که ده لک دره عادی علات کش پیله میله وی دغا کهی گنا برنو نزان نی ساب کرده بس دغا سی
و بیا کمی کمی خبری تاسی ورزده کهوی هست؟
بیا نو دغا کور که چی سم آشمان نکمی خبر یادی که گنا یا سو گو تا شارو وی مینا و تا وی گنا چه کور که کم ازو بچه لیگ آغره را دیاته ازده کهی
تو کلمه ازده کهوال است؟
شل کلمه دش کلمه پاندوس پور خیز ده که
ایو خارو چه ده دی چه ده خبری هم زده ای ده دی قیمت دلتا تو
خارو چه شیوش پیله وی یا خبری که گنا ده ده زر نوونی سکتر لز دره شل دره تر
پا کمو سیمو که دیر پیدا کی؟
شمالی خواهد پیدا کی شیوکه خواهد دیاد پیدا کی کمره خواهد دیاد پیدا کی پا ده ده که پیدا کی نو
کما خارو خلقی دیر خواهی
ده غد دیدن دیر خواهی خلق مثلا ده دوم ناغه کم ده چیزا تیپ سریخ کی کنه ده بدل این ده ایزده کی یعنی ما پلا دو کال مخ کی خارو خستی و پل وطن کی یعنی چی ده دمانگ اجی سب سرا او اجی ده یو دلی ده اغن سمسنگ موبایل ننول پخوانی انتان وارد ده با ده اغی آواز پی اتل لللل ده کو نو ده خواه ده خواه گوی چی ده موبایل لکم ده نسو بیا پیالی تنگا ره کو پیالی تنگاو لکن ده سر پل سپر گاڑی کی دو سر آنلم ده ده پیالو تنگا ره کو ده تنگ 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 ده کو ده خواه ده خواه گوی ده پیالی سو ده کی لند گوی شارو ده کی بود ده
معمولا آزادی که پا قفص کی ساتی
چی اول نو ساتی ده با قفص کی ساتی و شپگ میستی و میستی چی قفص کی دیو نساتی بیا ایلائی کی گی بیا دا کور که گردی چیر تنیدی چی منگ پا وطن که خپلا چی دا شارو با چی دوم نکی رخکتا که دا ورکی لوی سی چی یو جریب مسافه که ولاری شپیلی که دا غیر ناولی زل دکینی
بچه ای که خبر ازده که که اگرتی
بچه ای که خبر ازده که که اگر چی دی خبر ایم نکی آغا چی خوشی که دی کپس که واچه زن خرابی
د لغمان اوسیدون که ده کابل کافروشی کوچه تا خاروگانی راوری لده با وروچه کوم دولی خ بازار لری
با شهور بطور مونوم محمد آصف ده دغا چیناری چی دی آغا بیادی رزر خی خبری که آغا جیگی دی او دغا دیوالی چی دی آغا ده رزر پا خبر رو نرازی دغا دیوالی شاروگان خی خبری نکیو یار عدل تا چی منگا راورو یو نیم سلو دو سو رپیو بیادی دری سو سلور سو خرسی دازید
د خارو په اړه مو خبرې واورېدې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د طبیعي زیرمو د رئیس ښاغلي سلیمان شاه سالاري په وینا مینا یا خارو د افغانستان د هرات ولایت بومي مرغه دی، خو له بده مرغه خلک د دغه مرغه په قدر نه پوهېږي، حال دا چې مینا په کروندو کې ډېر مضر حشرات له منځه وړي.
ایدو خلق په اهمیت نه پی د ډیر اهمیت لري د زراعت لپاره، یعنی د زراعت د کرهنې د صوت د حاصلاتو د ساتل لپاره د ډیر اهمیت لري، ځکه د یو د حشراتو نه یو خوري نه وژني. دا کې چې د الله حکمت د تاسو په فکر کې ورکړي دي، هغه الله پی پویدي. خود افغانستان خلق په دغه هغه باندې حکمت باندې ډیر نه پویږي.
ښاغلی سالاری وایي چې مینا د پخوا کلونو په پرتله کمه شوي او امکان لري د چاپیریال ساتنې ریاست د مینا ښکار په هیواد کې بند کړي. همداراز ښاغلی سالاری د مینا د قاچاق خبر هم کوي. له ده بدا هم واورو چې د چاپیریال ساتنې ریاست د میناګانو د قاچاق د مخنیوي په اړه څه کړي دي.
او د ایرانیان په دې باندې ډېر بلد دي. هغه د ایران خلک راځي په هرات کې خلکو ته روپۍ ورکوي، یوه خورو په شد روپۍ ځینې اخلي، شل افغانۍ. حتی ورته وایي که دو بچون موږ ته راوړي هغه هم لږ څه قیمته ځینې اخلي، که هګۍ راوړي او داسې. په دې خاطر ولې هغه غواړي چې په افغانستان کې دغو نسل بیخي ورکي او دا ټول یوسي هغه ته ایران ته. موږ داسې مسلسل ولایات کې چې هغلته په هر ولایت کې موږ د چاپیریال ساتنې ریاستونه لرو، څه موضوع چې خبرېږو هغو ته خبر ورکه. د اوس هم ورته لیکونه لیکلي دي چې هغلته خلک درځي په دې نامه چې زه په دغه موسسه او په هغه موسسه او په دې انجو په هغه انجو پورې اړه لرم او بل داس د تحقیق دپاره نیسم، د ده دپاره نیسم. موږ هغو ته هدایت ورکړی دي چې که تاسې داسې خلک لیدل، تاسې هغه قمندانۍ د امنیت هغه ور وپېژندئ تر څو هغه دستګیر کړي او هغه کوم چې قانون د چاپیریال دی د هغه قانون د چاپیریال مطابق هغو ته جزا ورکړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
عزت من اوریدونکو، په دې لچې د ماینا د قاچاق مخاوني ولسی را بسو د یو طبي بوټي په اړه معلومات او ته خلک په اړه ځینې باورونه هم لري. نور معلومات به وګمه رشیدی راکړي.
ویلنی طبي ماتر بوټی دی چې سوینچکی او زرغونی اوږدې پانی لري. خلق د درملو په سترګه هم ورته ګوري او لقته غونو سره هم خوري. ځینې ډولونه د حساسیتونو باعث کیږي. په پیل کې د کندهار اوسیدونکی عبدالرحمن زلال براته وایي چې څو ډوله ویلنی پیژني او چیرته چیرته بوټیږي.
شنشوبی خو معمولا پر درې ډوله دی. اصلا شنشوبی د دوبی په موسم کې د لښتیو پر غاړه باندې راپورته کیږي چې دا یا طبیعي ډول دی، خو دا غ نانا چې موږ تاسې استعمالوو دا اصلاح سوی ډول د همدغه شنشوبی دی چې د تخم په شکل باندې کرل کیږي. خو د دې څخه یو لابل هم د پودینه کوی په نامه باندې یادیږي چې هغه په غرونو کې پورته کیږي.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالجلیل ولسپال وایي چې یو ډول ویلنی په غرونو کې کیږي چې خطرناک دی.
نو یو بل نه وایي چې دغه په غرونو په لمنو کې کیږي چې هغه به ځینې خلک چې دغه پانی په لاسو باندې په دغه باندې ولګي خارخ پیلوي.
ښاغلی ولسپال د شمشوبې د شاتو یادونه هم کوي چې په خوند کې تر ډیرو شاتو باندې دي.
د اندغه ویلنی د کورنۍ د خاندان یو بل بوټی د شنشوبې په نامه باندې چې شنشوبې کله او ګلانو کې ډېر ښایسته بوی کوي چې دغه بوی هم زیاتره وخت په هغه سیمه کې چې خلک تیریږي د بوی تر تاثیر لاندې دي چې یو نوی کنسیت هم سړي ته پیدا کوي. دغې ته بیا د مونږ دغه عام خلک څوک چې د شاتو مچۍ لري دغه مچۍ بیا د ګل په وخت کې هغه سیمې ته وړي دي چې څه وخت کې دغه شنشوبې ګل وکړي. هر بوټی د هر ګل شات هم سره فرق لري چې په دو کې به د بیری او د شنشوبې شات په ډېر لوړ قیمت باندې بازار ته ځکیږي.
د لوګر اوسیدونکی در محمد خان براته وایي چې د دوی لور ته عام خلک له ویلنی څخه استفاده کوي.
یا خو پوتنه دی چې د ویله په غاړه کې پټوي کوي، هغه پخوا والا خلک چې وکړن هغه به استعمالوله، د ټکالو سره مچ د شانسه به ګډوله به بهې خواړه خوند کې لکه وګزارنه کړو. یو خو نانا ده که نانا هم خلک کاري و بس او خوري وس وایي معدې لپاره ښه ده، بس ریش لپاره د اسنت لپاره د شو آدم لپاره ډېر مفید دی ښه ده. دغه شکوملو کې ځینې بس همداسې وچیي ټکول به یې داسې روټۍ په سر باندې مړۍ په سر باندې بچوله بس خواړه به.
خلک په دې باور دي چې د مارو لړم تر چیچلو وروسته که د ویلنی پاڼې په چیچل شوي ځای ولګولی شي درد به کراروي او په هغو ځایونو کې چې ویلنی موجود وي حشرات او نورې خزندې تر مارانو پورې ټیکه نه کوي. یو ځل بیا ښاغلی زلال:
ولا دا متل خو ډېر قدیم متل دی، خصوصا په پښتنو کې چې ماروی د شنشوبې د بوی څخه بد وړي او عملا هم داسې لیدل شوی ده. خصوصا زموږ د کندهار په غاړو کې کوم کور کې چې مار ولیدل شي نو د کور وال شنشوبې راوړي په کور کې ږدي او رښتیا هم کله چې شنشوبی په کور کې شوی هغه مار د هغه ځای څخه جوړ کیږي.
د کابل اوسیدونکي میرمن شکیلا به مو د نانا په اړه له ځینو باورونو خبر کړي.
نانا نو ځینې خلک خپل په پټو کې خپل په کورونو کې کری، کله چې دا نانا د یو ځای نه اخلي او دلته خپل په پټو کې کینوي، کینولو په وخت کې کوچ 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 وایي له ځانه سره، هغه د دې په خاطر چې نانا دغ ځای نه چې اخیستې دغ ځای نه وکټېږي او دوی ته راشنه سي په پټو کې. او بیا ځینې خلک دغه نانا خپل په پټو کې او کورونو کې نه کری، وایي چې دا نانا نحسه ده او دا سړی د همدې ځای نه د همدې سیمې یا د کور کټوي.
ویلنی په وچاو لنده ډول سره خوړل کیږي. میرمن شکیلا وایي چې د ماشومانو د ځینو ناروغیو لپاره هم ښه دی.
او کله چې د ماشومان کنکلو ته تکلیف د میده هغه پیدا سی بیا نو دغه نانا د مالګي سره اخلي او ملا صاحب ته وړي چې هغه ورلدم کی بیا د دوی دغه د میده تکلیف چې وی هغه سره بیا خیس.
یونانی طبیب قاری عبدالسمد حنفی براته وایي چې یونانی طبیبان ویلنی د کوم ناروغۍ لپاره ښه بولي.
دا خدا سی او شده چه دا پا دیر اقسام ده. البته پا دو قسم دیر مشهوره ده. چه او تا نعنه سیاوی یا تا سفید مرتبیله شی کنه سابز مرتبیله شی. نو دا استعمال دی گیز دی فاره دا قبض دی فاره دی اسحال دی فاره او چه کلا دا زربدی لری کنه دیر فاره. نو دا خو پا دیر و دا ویگانو که استعمالی گی. دی مده دی مختلف امراض دی فاره دا استعمالی گی.
قدرمن اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره وه. که مو د ازادۍ راډیو د خبرونو په اړه لیکونه راستول پتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 په خوست او کندوز کې 1 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او که مو له پېښوره لیکونه راستول هلته مو شمیره ده 304 یونیورسټي ټاون پېښور. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
تاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
تلیمه شملګرو نورګل شفاق يم تان دي څنګه خبرونه ته مو پمینه را بولم
او زه هم تاسو سره مسی وایم وګم راشید يم ځوانانو.
هو ځوانانو خوشحال بابا وای ک غټې په سیوهې په لاس په درشي چا ویل دا چې په دریاب کې ګوهر نشته.
رښتیا هم که په زینو کارونو په سی غټې وهل یا شلکه دل ګټور کار دی نو په زینو کارونو کې بیا دغه کار ستونزې را پیدا کولای شي.
هو ځوانانو درنننې خبرونه په سر کې به داسې شل ځوانانو پاره واوري چې د خپل شلګې د لاسه هم خپل ملګري او هم نور پوزي راولی.
ورپسې مو دیو تکړه او با همت ځوان ثناولا ځزی د ژوند لورو جوړ خبرو چې لډیر زحمت او همت وروسته د خپل منزل گوهر ترلاسه کړی دی.
سندره مهم درته ساتلې را سره پات شي. ملګر وای چې کنه زه په شابه د کلم چې نه خوري نو څه وکړم.
شفق صاحب څنګه
وګمه تاسو چې ځینی ځوانان به مولیدلی چې په موټر کې یو بل ته شلوي یو وای چې ذکر یې ورکوم بل وای چې ذکر یې ورکوم لوټل د راوتلو په وخت کې هم د لارې په منځ کې د پیسو په سر سره لاس چنګاوي کنه.
او ریښتیا هم نو کله بیا یو یو ته وای چې ته وړاندې شه بل هغه بل ته وای چې نه ته به وړاندې کیږي نو کله کله بیا د خوړو په وخت هم همداسې کوي.
هو کځینی ځوانان دا شلګي یا صد کول خپل ملګري سره د خپل مینې ډیر له بولی نو ځینی بیان نه دی ور سره جوړ. تاسو دغه ځوانانو ته غوښی
د مانوم نوشینده شلګي بعضی وخت انسان په جنجال راوړي لکه چې د اوسو کور کې میلمانه راځي هغه شپه پاتکیږي نه او هغه ورته وای نه ته نن شپه مال لپاره پاتسه هغه ته لګستونځي پیدا کیږي هغه مجبورن باید پاتسي دا خفن سي. بعضی وخت لکه چې په دوی خوړلو کې بعضی شایان د چنه خوخیږي ورته وای نه مال لپاره وخره انا هغه بیچاره مجبوری کی چې هغه لپاره و خوري یا دلبدیږي یا کوم بل سلنځ ورته پیدا کیږي یا مولوی کله کله د شلګي توان نه لري.
زموږ معمول لا زما په نظر دغه خبر ده چې دوستانو یا ملګرو ترمنځ باندې کچیرته غوي مثلا ډوډۍ باندې ناس وی چې ډوډۍ باندې عمل سات کول دا دیغه ترمنځ د مینې ښکارا کول یا دوستي ښکارا کول دي. زه خپل هم چې ګاډي کې چا سره سفر کوم دوستانو سره نو په کرای باندې بل سره سات کو چې نه کرای زور کوم یا کرای ورکا دا هم دی محبت خودل یمینه خودل دی.
نو می همایون هیواد دی د صد کول او یعنی بیا په خپل صد باندې ډیر تاکید کول ازما پان به دومره کار نه وی د سیم پیدا سوی دی چې یو ملګری کنه پیسې نه وی ورسره یا وی ورسره خو کم وی نو دا شاله سی مجبور سی چې پیسې ورکی نو د خپل ملګری ایسه تډیر توان رسوي.
ملګرو دغه ځوانانو په څیر حنیف حیران هم د خپل یو ملګري کیسه راته کوي.
تیره ورځ داسې وشول چې زه یو ملګري پوښتنې ته ورغلی وم دوکان ته، غوښتل مې چې یو شل دقیقې ورسره کینم حال احوال یې وپوښتم. نو هغه شلس کله مې چې غوښتل چې لاړ شم ترې، نو یو ملګري ته پټ کلپ ورکړ چې بیرون له خوا نه د دروازه کلپ کړي. نو قسم مې وکړ چې قسم په خدای کرن لاړ شپه به ما سره کوي، حالانکه ما ډېر عاجل او ضرور کارونه وو. نو هغه و چې زه یم خفه کړلم او هغه ما کار هم پاتې شو او خبره ټول په خفګان تمامه شوه. زه هم چې میلمه پالنه دي، دوستي دي، وي سات دي وي، خو چې یو سړی پوه شي چې یو سړی دومره مجبوریږي چې هغه کارونه نیمګړي کېږي پاتې کېږي، نو ښه خبره دغه ده چې یو څه حد یو څه برید ورته وټاکو.
مشفق صاحب، که څه هم داسې څه په ښاري ځوانانو کې هم درسترګو کېږي، خو لیکوال او ژورنالیست سید زابلای بیا وایي چې دا خبرې په کلیو کې ډېرې دي.
دا کلیوال خلک بیا ډېر په دې کې دغه دې ملوث دي، کله چې هوټل ته ورسي لوړې کوي، قسمونه کوي، قرآنونه کوي، چې دا ډېر بد اثر غورځوي. اکثر په هوټل کې چې کله دوی ډوډۍ وخوري، کله چې راولاړي چې وځي څلور پنځه کسه د هوټل په دروازه کې چې دا چاته پیسې ورکړي، دا خو په همدې ځای سره شلاسي او ټول لارې بنده کړي. یو زه پیسې ورکوم، بل زه پیسې ورکوم. همداسې کله کله د سورلوی په موټر کې، د عام خلکو موټر کې چې کله سپورې، هلته به خلک وګوري چې درې ملګري به بس ډرایور ته به ودرېږي سره شلا بس، دا غریبه تیوار هم وي، نور سواریان هم باید ورسوي. خو دوی یوه زه ورکوم، بل وایي دا میلمه چې ځینې بله قسم ده کې ورکړي، بل ولا کې ورکړي.
وګمی زابلې دا هم وایي چې کچېری ملګری غواړي چې ملګرتیا تر ډیره ژوندۍ پاتې شي، باید په هر کار کې تعادل ته پام وکړي او ټولنیز اخلاق داسې مراد کړي چې د چا د سرخوږي سبب نشي.
یعنی دا کار د ټولنیز اخلاق چې موږ یادو، نو ټولنیز اخلاق څخه یو دا هم ده چې موږ باید نه بل ته تکلیف ورکو، نه ځان تکلیف ورکو. کچېری یو ورځ په هوټل کې یو پیسې ورکړي، بل په موټر کې بل پیسې ورکړي، بل ځای بل ورکړي، دا یو ډول تعادل تناسب هم پانډوالي کې راولي. انډوالي تر ډېر وخت ورباندې غځول کېږي، او دا د دې لپاره چې په هوټل کې مراسم جوړ کړي یا مې پر موټر سره کوم ستونزه راولاړ کړي، ته دې دا سره چې په آرام نفر ورمخته سي، پیسې ورکړي، هغه به هم سسکاره سي او دا نور ملګري به هم ورسره سسکاره سي.
تاسې همدا شیبه تاندې څنګه اورئ وګمه دا امیر تیمور او د میګي کیسه خو به دی اوریدلې وکنه؟
او بلې،
چې میګي او بوته غورځیدلې و، خو لڅو ځله ناکامه ورسته په دې بریالي کیږي چې له اوبو راپورته شي او په چاترې د همت نوې درس واخلي.
اول شفق صاحب، نو په ځینو کارونو کې شلګي هم خوي، هغه څوک منزل ته رسیدلې چې په وور ور غورځیدلې کړیدلې خو همت له لاس نه دی ورکړی. سنا اولاد زازې هم همداسې یو څوک دی.
هو، څلروش کلن ځوان سنا اولاد پکتیا ولایت د اریوب زازې سیمې اوسیدونکی دی. په هیواد کې د کورنۍ او جګړو پر حالی کورنۍ پاکستان ته کډه شوه، چې مال دولت کور شته هر څه دلته ترې پاتې شول. د هغه وخت یوه خاطره داسې بیانوي:
باور وکړئ، ډېر سخت ژوند و. موږ د کور فرش نه لرلو، موږ د مزر پوزي واخیستل. زه چې کله هغه پوزي باندې کېناستلم، هغه پوزي یو قسم اغزي لرل، اغزیو باندې زه خوښ شوم. ما پلار ته وژړل، ورته مې چې پلار جانه، دا هغه موږ کور او هغه کور چې موږ په کابل کې پرېښی. نو پلار مې ته وویل چې خیر دی بچیا، دا په ژوند کې هرڅه.
ځوانانو، د پلار دا خبره چې خیر دی بچیا په ژوند کې درځي، د هغه زړه ته کوزه شوه او له هماغه ماشومتوبې همت کول او د کړاو زغمل زده کړل. د ښوونځي لومړۍ ورځ د هغه د ګټې وټې او د کار لومړۍ ورځ هم وه.
هو، ما ځان سره په لومړۍ ورځ یو څه پنسلونه قلمونه واخیستل، کتابچه می واخسته او په تفریح په وخت کې هلته کېنستلم او ماشومان راتلل، مانه قلمونه پنسلونه یا کتابچه اخیستلې. نو ورو په ورو دغه مرحله مې د سیمخته ویوړه، تر ووم سیم په پوره چې هم به ما کار کولو، په مکتب په تفریح وخت کې هم به درس وې. او شکر په ټول خوندي کې اومي اول نمره هم همیشه به ما د نمرو فیصدی دی اته نیوي ونیوي ترمنځ.
ملګرو سن اولاد سم دا ورسته په یو خصوصي لیسه کې زده کړه پیل کړه، چې د کورنۍ په ګډون د خپل خوندي مصارف هم ور په غاړه شول. نو بیا یې یو دکاندار سره کار پیل کړ چې هم د دکاندار لاس پرې سپکو او هم د کار ور سره جوړو.
هلته یو دکان وو د برق سامان خرڅولو. هغه ما ته وویل چې بعد وخت نرڅه د دکان کوم قرضونه چې وي یا کوم نور شیان چې ضرورت کېږي، مکتب دی ویلې ته لیکلی شي. هغه کس بې سواد بې تعلیمه و نه شو لیکلی. تر غرمې درو بجو پورې به ما هغه سره دکان صفایي به مې کوله، د دکان کار به مې کولو. ورو ورو بلد شولم، ډېر شیان به مې خپله جوړولم، لکه د برقي سرکټونه به مې جوړول، نور شیان به مې جوړول. هغې کې به د سړي ما ته پیسې راکول.
مجبوری منوے
د د خپل خوندي او کار ترڅنګ انګریزي ژبه هم زده کړه او څو کال وروسته لسم ټولګي عمومي اول نمره فارغ شو. د نورو زده کړو لپاره کابل ته راغی او په خوشحال خان لیسه کې زده کړې پیل کړې. همت یې لا هم ملګری وو.
هو، یوې انګریزي ورځپاڼې ته به یې ژباړې کولې او په 1988 کال کې فارمیسي پوهنځي ته بریالی شو، چې بیا ورته په یوه خصوصي ښوونځي کې د دندې وړاندیز وشو.
یوه انګریزي ورځپاڼه وه، د هغې مقالې به مې اخیستلې، په انګلیسي به مې ترجمه کولې، یا به که په انګلیسي وي په پښتو به مې ترجمه کولې، یا به مې په دري باندې ترجمه کولې. هغوی به یو اندازه پیسې ماته راکولې. کله چې د لیسې نه فارغ شولم، بیا مې کانکور ازموینې کې شرکت وکړو، هلته بیا انسټیټیوټ فارمسي ته کامیاب شولم. شپږ اتیم کال کې چې زه کله د فارمسي نه فارغ شولم، په وزیر اکبر خان شفاخانه کې مې هلته سټاژ هم کولو. مې یو دوست راته مشوره راکړله، دلته یو خصوصي ښوونځي کې وظیفه لرله. ما ته ویل چې ته کولی شې موږ سره دلته د ساینس مضمون درس ورکړه.
کله چې ثناء الله له فارمسي فارغ شو، نو د افغان ځوانانو په استازیتوب د ځوانانو معینیت لخوا په هندوستان کې د سارک ځوانانو غونډې ته د ګډون لپاره ولېږل شو. خو هلته داسې څه وشول چې د یې په اړه فکر هم نه و کړی.
ما سره هیڅ هم نه و، امادګي مو نه لرله، خبر نه و چې موږ هلته څه باید وکړو. په هغې کې بیا ذهني مسابقې وې، د لیکلو مسابقې وې، د مقالو لیکلو مسابقې وې، پریزنټیشنونه وو. چې هغې پریزنټیشنونو کې زه کېناستلم، یو سپینه ورقه مې راواخیستله. ما د افغاني ځوانانو د مشکلاتو په خاطر یو راپور ځان سره ولیکلو، شپه په شپه مې هملته ولیکلو. سبا ته چې کله هلته هلته کوشو، نورو هیوادونو کوم کسان چې راغلي وو هغوی مجهز وو، لپټاپ یې لرلو، کمپیوټرونه یې لرل، هر څه ټول په سلایډ باندې په سی ډي باندې تیار، ځان سره د خپل هیواد نه راوړي ول. د خلکو تخیل چې موږ څه مشکل لرو. اما متاسفانه موږ سره تنها یوازې سپینه ورقه یو قلم. د سپینې ورقې د رویه ما خلکو ته د افغانستان د ځوانانو مشکلات وخیل چې موږ دلته څه مشکلات لرو. ما هیڅ فکر نه کولی چې ما پریزنټیشن به اول مقام وګټي. خو کله چې هغوی اعلان کړو، نو په لاره کې چې روان وم، ما سره په ذهن کې دا و چې هغه ثناء الله چې په پاکستان کې یو برق دکان کې مو کار کولو، مزدوري به مو کولې، او دلته د دنیا والو په مخ کې او د دې لومړي مقام ګټل ما ته بیخي یو خوب ښکارېده. اما د خدای نه مې شکریا ادا کړه چې دا د شکر ځای دی. او ما ته د دوی ملي ایوارډ چې تاووس مرغه په کې رسم دی، هغه ما ته راکړو.
وږمې وایي چې ډېر ځله یو عظیم انسان له ډېرو ناکامیو وروسته لوی بری ته رسیږي.
او بلې،
نو ثناء الله هم هر وخت هڅه کوله چې لوی بری ته ورسیږي. هغه له خپل یو ملګري پیسې قرض کړې او یو خصوصي ښوونځی جوړ کړ
چې په لنډ وخت کې د زده کوونکو زړونه وګټل، او د ښوونځي دوهمه څانګه هم پرانیسته او خپل قرض هم لنډ کړ.
ما سره د یو چا 9000 ډالر وو. ما دا فکر وکړ چې 9000 ډالر شې دي، دا به زه ځان سره وساتم، کار پې وکم، د کار نه وروسته به غیر ته بیا قرض ادا کړم. نه کې ما د مکتب د جوړولو یو بزنس پلان جوړ کړ چې مکتب کوم کوم شاینه ته ضرورت لري، په شروع کې باید څه وکم، بیا څه وکم. یو کس می شریک هم ځان سره پیدا کړ، تر څو چې شاګردان ورو په ورو راځيدل، هغوی داخلي پیسې چې موږ اخیستې، د کتابونو پیسې مو اخیستې، هغوی باندې مو بیا سرمایه گذاري کوله، بیا موږ هغه پیسې په دې مکتب لګولې. همدا باندې مخته لاړلو. د مکتب ان شاء الله تر اوسه پورې مخته روان دی. 3500 پورې شاګردان دلته لرو. د دې مکتب یو نوې برخه مو جوړه کړه، او الحمدلله اوس خپل هم د ژوند ناراضي هم خوشاله.
ملګرو ثناء الله که څه هم فارمیسي پوهنځي څخه فارغ دی، خو اوس مهال په یو شخصي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د 5م سمستر محصل دی چې غواړي په همدې برخه کې ماسټري هم ترلاسه کړي.
هوکې، دای خوشاله دی چې اوس په کابل کې ښه کور، ښه موټر او ښه ژوند لري. دای هم درز د خپل ځان مثال ورکوي او وایي چې ځوان باید هیڅکله هم ناهیلی نشي، لکه زما غوندي تل له کړاوونو او ستونزو سره مقابله وکړي،
او لکه د خپلې ټولنې لپاره یو څه وکړي شي.
ځوان هغه کلمه ده چې زیاتره وخت موږ تاسو استعمالو، یعنی د انرژي نه ډکه کلمه ده، باید مایوس نه وي. دوی به الحمدلله کور کې به دومره څوک لري چې د سره کومک وکړي. ما په کور کې یوازې نه مې پلار درلودس، د کورنۍ نور غړي مو واړه وو، کار یې نشو کولی. دا مشکلات ما په خپله په ما باندې تیر شوي، اما ما ورسره مقابله وکړه. ما ځان دپاره همدا پروګرام ټاکلی و چې زه باید حتمي چې په هر شکل سره وي، ښوونځی ووایم، پوهنتون ووایم، او په آینده کې خپل هیواد ته، خپلو خلکو ته خدمت وکړم. د کورنۍ ټول مسؤلیتونه ما په غاړه، ټول مصرفونه زه پوره کوم، خپلو خپلوانو سره مې هم چې څه کومک دلاسه کېږي کومک کوم. اوس په یو مقام په یو ځای کې زه خوشاله وظیفه لرم، خو خوشاله یم.
روان وم، حوصلې مې کلویدلې، پاڅېدلې، اخر مې له همت نه مرحلې وشرمېدلې.
ځوانانو، داسې څه په دې سندرې کې ویل شوي چې ښایي ډېرو ناهیلو او بېزړو ځوانانو ته بېرته زړه ورکړي.
دا مو د همدې اونۍ سندره ده.
روان حوصلې مې کلویدلې، پاڅېدلې، روان حوصلې مې کلویدلې، پاڅېدلې. اخیر می د همت نا مرحله او شرمیدلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمیدلی روانم حوصله نه قلب دلی پاس دلی روانم حوصله نه قلب دلی پاس دلی
ځوانانو په دې انټرنیټي پتا تاندې څنګه په انټرنیټ کې پیدا کولای شئ www.azadiradio.com بریالي اوسئ
آشنا په محبت کې هغه کما مرحلوا زستان شرمې کما ته زمان شرمې دلې زستان شرمې کما ته زمان شرمې دلې اخیر می د همت نا مرحله او شرمیدلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمیدلی روانم حاصله می کلوی دلی پاسه دلی
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو کولای شي د ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لاره واوري. که چیرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکو یاست، لاته سواتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل لاره واوري.